సదాని సదాని పదమ పదద
دشپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځنګړای دی خو له مخ کې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې ز احمد تکل وړاندې کوم د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یو نامه نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې قبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتګ د کاري پلان بودیجې عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو لپاره لپسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایي ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښتو کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار 13 ورځ پیل شوی. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همداراز د سویډن ناروی، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څوډا ذکر دي. په بیان کې راغلی چې په پیښه کې یو خونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. سموک راغل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت، پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د مې درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقوقو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو، په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر یې لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړی. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړي چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړی راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلې کوونکی او له ننګونو ډک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وختو زیانونو شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تېر یو کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په کې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نوی په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربېره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي، بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنوی سره موږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. کوم د تاسوتون سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په اوږدو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي، دوسې نور وجوهات لري چې کله وختي توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبریالان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای سو، بیرون موږ کار نسو کولای. لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي، نه زموږ شزینه کامرامین او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلی، ان تر دې چې په ټلویزیونی خپرونو کې باید مخپټې راڅرګندې شي او نارینهو سره یو ځای خپرونې هم نشي چلولی، چې لامل یې زیات شمیر ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اورېده. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی.
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغانو خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ او تاسو د دې شاهدان وو چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلنې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لخوا د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نور رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه د کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي دي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې ترڅنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار ښځې په غلې رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دا د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بله مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو، دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړې دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم هغوی پر رسنیو کې دوی فعالیتونه کوي، کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنی هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نیستي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان اجرایوي برخو کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولی کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې تر لاس لاندې نیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کومو کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوه اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لورې ډیپازیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې ډیپازیس کې شامل شول. یو دویمه مسله دا چې ډېر شمېر خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یوه همغږي د ځینو ادارات ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول، تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته او یو سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید کابل ته
ورسیږي.
دا هغه دی چې د دې سازمان له لوري پروسه پورې ترسره شوی.
د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظي وچې له ازادې راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
په محل کې شهران راټول شوي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامې شوي. هلته به د غزل ویل د دوکړې مکول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست هلمند سین شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونی وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غ دلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور. په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې له وو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل پترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتو بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سولا په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پتراسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه لا دیار لسوه 95 کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلري په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، ورسته لغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن مونځ کېږي، او بیا بل دغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده، شاعرانه مل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیر مطلق خاموشي وي چې هیڅوک ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیارې وي او رڼا وي، یوازې د ډیو وي، او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي، او دا ناست کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدل یو ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک وسي ده، چې نه غږ څه دی، نه موټر څه دی، نه خلک څه دي، نه مرش څه دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی، ډېر یو آرام شپه، آرام حالت، او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي، کله سې ادبي تنده خړو بسې اشعارانو خپل اشعار ولوستل، په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هماغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي، او هماغه په یو خاص انداز یا په هماغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغه د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. دا غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ
د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سر پیلیش.
ډیر مود بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چې انار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتې د قلم دی غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی تو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تاس کړی دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایزی رادیو مسئول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د ناتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پاره شپه خپرېدل. یو یو ناتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر ناتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه بی خوند د زهم غسه ژوند می هم غسه بی خوند د زهم غسه یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند می هما غسی بی خوندار
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 1400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا د درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنې دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمی او دریمی همداسي. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یو ځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیت زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو پر اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژی له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو دا په 1318 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناولیت یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره میین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې پیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د اروپا کتابي بڼه د خپور کړی دی. اولنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخې تاسو بشپړ خبره کړې.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده، دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. لاندې کابل د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلي بڼه یې چاپ کړل، مګر بې طرفه ته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دیتا هم اشاره کرده ده چه دی لوصول سر آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روس سره کچرنګ چتا سو اشاره ورته وکړه. د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسی ناولونه به روس خبره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع ته راشو، د کرکټر کشن له پلاوه، د پلاټ له پلاوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په پایل کې هم د ټکی ته اشاره وکړله، د ځینو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستاني ادبیاتو کې، یا د نړۍ په داستاني ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې ښایي چې ډېرې برخې دلته هغسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تریکی دغه آثار دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنی مگر روسی آثار چې دي، مثلا د بنګ مسافری ده، یا څاړه ده، یا سپین دی، یا سنگسار دی، دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې، او هغه لیکنه یې نثر یې، خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر، مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي، یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې، مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې، د برهان الدین خوشکي کې په پټه مینه کې موږ جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته، هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعناتو ته په کتو، یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي، اول خو په پښتو لیکل شوي دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي دی، کین لوري نه همدغسې لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی، نو ځکه خو ریټن اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی، یو بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم، په همدې خطر باندې چې یو خو زموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستانه بهر هغه هېوادوال چې شوي دي یا عمل ته کورنی زګی دلیل یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته خطیز پرندیو ټولنی د کتاب چاپ ته ټټر وه نو په دې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي وو خو د ټولنیز موضوعات پر خیزیات د مدیکره به دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته
د دې کې د د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انتشابيري يزيني خلق غوړي يوازي دي ووسيږي پټولنه کې غنه 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 بیروبار نه خوخي وي يا فرزن اندیښمن کېږي دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي پښتو ژبه باندې د انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي کدواړه ولوري سره حتما ترې زده کړه کولای شي
له لیکوال شاغلي نوري څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو لومړی هم د پروین ملال شعر
سنکی دل اسونا به پرمر ولیکم بنا بوا اخلم سپیدی به پر سحر ولیکم د گل ترشن د براتوی لکنی حد سما د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم د وژمو خیال به دسپرلی پلونو کی وکرما شنی ارواگانی به زنگل تپن نشتر ولیکم دستور بار با د بنو تر قلم و با سما په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم زه به ملال سم پروین بسم زهره بسما زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیوي مجلې لورولې وو اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د روی په شخ
ما تیارې رڼا نکړې زه چا ته دیوان شوم ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم دی تمینا موایا دا خمین توب ندی دی تمینا موایا دا خمین توب ندی ترا پس مر نشوی صدر پس مر نشوم سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و تا تا هم خوب ندرت زهم هیچ ویده نشوم وچه با ده سوا چه دم رنا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خفه نشوم نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا داسې د فنا کرم چې زان ته هم ښکارا نشوم داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم
لامینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوه ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو لگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخکی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گنل شوه و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو 500 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون شل پانځه او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلوځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځې په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه د شوران دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پونځي د رئیس سرم معرفي شوم او ما وویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دغه ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه پکې کېدل عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه پکې وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن دی په افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن نه تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل سره ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن لري دا تاریخچه یې راځي پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پیدا شوه خو زرګونه کال رئیس دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دغه شی هغه لري هم فلکسټیږي او تاسو کوي نو ډېر نو څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه ښه نه ستوي چې باندې یې خپل سټیشن په دې خبره باندې کوي نو په دغه ډول باندې دا ومنل او خوشاله سره او دا یې د ښکلي هنرونو د پورتي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پوهنځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل فرضیږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچېری دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونو فلکسس هم وسکوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیرا کول لکه هغه لوی اتونه چې غته مثلا او وزیر اتن ویلې شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د دازو اتن مثلا د منګالو اتن او د احمدزو اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګه د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې الونه وکړه دا به ټول دی هر کې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طاره نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي
ورسله دي چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونې دي کله چې دوی لاتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول لاتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستام لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونو کړی دی د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دې کاره تني اټرنومي کنو ډول مې هغه یو برخه ده اما په هغه مهم برخه دي دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دې چې نه دا په یوه باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وخی د خپل تی تھیسز لکھی اگر مرتس مونوگرام توایو مونوگراف توایو اگر لکھل کیجی او اگر مجبور و مکلف دی چی یو نہ یو ڈانس وٹا کی او پھر کے ممکن یو برخه لکه مثلا در اتن اتن تاکل کیجی په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیجی او بیا خپل تھیسز وړاندې کیجی نو دوی مجبور و مکلف دی چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تھیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدلای نه شي نو د ډانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دغه د ریسرچ برخه یې څرنه برخه مجبور دی.
آزاد صاحب مننه. اوس په د ویسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پانچې د محصلینو د اتنګ د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولې شي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنۍ لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات څولندې مصری دي چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر دې ګارا یا چای په واره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پټوسان قطر قطر یا رب کر دې ګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پر وایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بیل مور نشه پلار یا رب کر جگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ کل مهارا یا رب کر جگار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعیت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لوڼو هم نشره ویونکی غواړي.
انجلۍ هم ویل کېږي د انجلۍ نشره هم ماسره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولې تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحانک یا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا.
لحمد راپور سره دا سجی.